امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز: د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ترکیې او د امریکا ترمنځ سیاسي جنجال به د دغه دواړو ملکونو په نظامي اړیکو ساسر ونه کړي. د کالیفورنیا د ایالت په لویدیځ کې په سختو ځنګلي اورونو کې د مړو شمار اوس 15 تنو ته رسیدلی دی، او ویل کیږي چې امریکا به ډیر زر د ایران سره د اټومي موافقې نه ووځي. او دا هم د خبرونو تفصیل: د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ترکیې او د امریکا ترمنځ سیاسي جنجال به د دوی ترمنځ په سوریا او عراق کې د داعش د ملیشو په ضد د مبارزې په شمول په نظامي روابطو کې مسار ونه کړي. د امریکا د دفاع د وزارت نتاق ډګروال رابرټ مینینګ پرون خبریالانو ته ویلي دي چې زه دا خبره تاییدوم چې دغه سیاسي جنجالونه به د دوی په نظامي عملیاتو او یا افرادو اساسار ونه کړي. هغه دا هم ویلي دي چې د ترکیې د انجرلیک هوایي اډه په کامل ډول د ناټو او د ائتلاف لپاره ډیره مهمه ده. په سوریه او عراق کې د داعش د افراطي ډلې د ظهور نه وروسته د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو جنگیال وتکو د انجرلیک د هوایي اډې نه ډیره استفاده کړې ده. د کالیفورنیا په لویدیځ کې د اطفایي کارکونکي په هغه ځای کې چې هلته د لسو نه په زیاتو ځایونو کې ځنګلي اورونه لګیدلي کوشش کوي چې اور کنټرول کړي. په دغو سختو اورونو کې 15 تنه مړه شوي او په زرګونو نور خلک دې ته مجبوره شوي دي چې د خپلو کورونو نه ووځي. د اطفایي د ادارې و نطاق دارون وایټ پرون ویلې دي چې د اوسني موسم د نورو اورونو د لګیدو امکانات هم برابر کړي دي. د کالیفورنیا گورنر جیری براون د هغه ایالت په دریو سیمو کې استرالی حالت هم اعلان کړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په څو ورځو کې د دې اعلان وکړي چې امریکا د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې نه پشا کیږي. دا به د امریکا کانګرس ته 75 ورځې وخت ورکړي چې بیا په تهران د اقتصادي بندیزونو لګولو فیصله کوي او کنه. د قانون لمخې جمهور رئیس ټرمپ د اکتوبر د میاشتې تر 15 منټې پورې وخت لري چې په دې باندې فیصله وکړي، مګر سپینه ماڼۍ وایي چې د امکانات شته دی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به په دې باندې خپله فیصله زر اعلان کړي. د واشنگتن د تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوري. داسې توقع کیږي چې سږکال به په مجموعي ډول د نړۍ اقتصادي وده د 3.6% نه زیاته شي. پروس کال د هغې اندازه 3.2 وه. د نړیوال وجی صندوق، د نړیوال بانک او د نړۍ د ځینو بانکونو استازو په واشنگتن کې د نړۍ د اقتصادي ودې په باب دغه تخمین په یوې غونډه کې د بحث نه وروسته کړی دی. اقتصادي ماهرین وایي چې په سرمایه ګذارۍ کې انکشاف، د صنعتي تولیداتو زیاتېدل، په سوداګرو او مستهلکینو اعتماد پیدا کول د نړۍ په دغه اقتصادي انکشاف کې مهم رول لوبول دی. په دغه رپورت کې سکل په امریکا کې د اقتصادي ود انکشاف 2.2 اټکل شوې ده. د بشر د حقوقو د سارنې ډلې ویلې دي چې د رواندا د فوز عسكر په دوامدار ډول په زندانونو کې قیدیان شکنجه کوي. دغه ډلې ویلې دي چې زندانیانو ته د برقي شرطونو او د وهلو نه علاوه په سختګي ډول د اعدام خبرداري هم ورکول کیږي، او د دې لپاره ورکول کیږي چې په خپل جرم اقرار وکړي. د بشر د حقوقو د سارنې ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی، پرون په یو نوي فلسفو کې یو راپور خپور کړی او په هغه کې ویلي دي چې دوی دغه راپورت د هغو 140 تایید شوو قضیو په اساس جوړ کړی، او هغه د 2010 او 2014 کال ترمنځ د هغو زندانیانو په باب دی چې په غیر قانوني ډول په زندان کې اچول شوي وو. ډیر زیات زندانیان د رواندا د ازادۍ یا د ډیموکراتیک قواو غړي دي او یا یې ورسره هم کار کوو. ډیرو زندانیانو د بشر د حقوقو د ډلې تحقیقونکو ته ویلي دي چې هغوی د سختو شکنجو له کبله دې ته مجبوره شوي وو چې په دروغو په خپل جرم اقرار دې لپاره وکړي چې نور د شکنجو نه خلاص شي. او هیتی رسمن د امریکا د مهاجرت د مقاماتو نه غوښتي دي چې د بشري مرستو هغه پروګرام د 13 میاشتې نور هم اوږد کړي چې د هیتی د خلکو سره د بشري مرستې په خاطر جوړ شوی او چې په امریکا کې ژوند کوي.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د ماشومانو د اسهالاتو فیصدي ورځ تر بلې زیاتیږي. په کابل کې ځوانان په یوه غونډه کې د خپلو حقوقو غوښتنه کړې ده. دا او ځینې نور مهم مطالب په دې خبرونه کې لرو، خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې د مرکزي احصایې د ادارې د نوي سروې له مخې د افغانستان څلوش پیته په سلو کې اوبه د ایکولا په نوم هغه میکروب لري چې اسهالات او نور ناروغۍ ترې پیدا کیږي. له بلې خوا یونیسف وایي هر کال په افغانستان کې 10,000 ماشومان د نس ناستې له امله، د اوبو د کمښت له امله مري. په دې باره کې رحیم ګل څاروان رپورټ رالېږلی.
د مرکزی سایه د ادارې نوی سروې چې د لسو ولایتونو اوبې ټیسټ کړي ښیي چې د افغانستان له 60% زیاتې اوبه میکروبي دي او د فاضله موادو یو میکروب چې د ایکولا دی په 2% د څښاک په اوبو کې شته. د ایکولا میکروب چې په 100 ملي لیتر اوبو کې تر یوه کم وي ناروغي نه پیدا کوي، خو که تر دې زیات وي نو ګڼې ناروغۍ د نس ناستې په شمول پیدا کوي. د افغانستان په اوبو کې له یوه زیات ایکولا میکروب لیدل شوی.
در دا ولایت کې په لسو ولایتونو کې چې سروې شوې ښیي چې 15.8 په سلو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته بې د ایکولا میکروب لاسرسی لري. په ښارونو کې 13.4 او په کلیوالو سیمو کې 10% دی.
دا سروې کور په کور شوي او د څاګانو او د اوبو سرچینې ټیس شوي. سروې کې ورسره اروپایي اتحادیه او یونیسف هم مرسته کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف یو مسؤول وویل چې دا سروېګانې مرسته کوي تر څو په حکومت کې د پاکو اوبو لپاره هڅې ګړندۍ شي، د خلکو پوهاوی زیات شي او موسسې خپل فعالیتونه زیات کړي.
هر کال په افغانستان کې 10,000 ماشومان د نس ناستې نه د اوبو د کمښت له لاسه مري. دا یوه خورا مهمه مسله ده.
د عامې روغتیا وزارت وایي د غیر صحي اوبو شتون عامه روغتیا ډیره متضرره کړي او هر کال د ناسمو اوبو له امله د ناروغیو کچه لوړیږي.
او متاسفانه په افغانستان کې د ټرینډ یا میلان د اسهالاتو کې چیرته وګورو، د کال 2015 نه راپدې خو د زموږ د سروې لاس ارقام داسې ښایي چې کال په کال د اسهالات زیاتیږي په وطن کې په فیصدي په شکل کې وګورو.
افغانستان دولسم هیواد دی چې د ایکولا د میکروب ټیسټ په اوبو کې کوي. د مرکزی احصایې اداره وایي دوی به راتلونکي کال ته دا سروې په ټولو ولایتونو کې اجرا کړي. په نړۍ کې هر کال 1.4 میلیونه ماشومان د پاکو اوبو د نشتون له امله مري. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د پاکو اوبو د نشتون له جدي ستونزې سره مخ دی. د شمیرونو له مخې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس پاکې یا رڼې اوبه نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي په عمان کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت دی. دغو سناتورانو همدارنګه د سې‌شنبې د ورځې په ناسته کې له افغان حکومت څخه وغوښتل تر څو له دې ناستې ښه ګټه پورته کړي. ټاکل سوې ده چې دغه څلور اړخیزه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 16 نیټه د عمان په پلازمینه کې جوړه سي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ د رادیو د خبریالې ناجیه ساپۍ پراپورت کې واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د څلور اړخیزو ناستو د لړۍ بیا پیل مهمه ګڼي او وایي چې افغان حکومت باید له دغه فرصت څخه د سولې په راوستلو کې ښه ګټه پورته کړي. د مشرانو جرګې د سې‌شنبې ورځې په ناسته کې سناتور محمد حسن هوتک ویل ممکن په دغه ناسته کې طالب استازي هم برخه واخلي.
د سولې هڅې بیا پیل کیږي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې کیږي، شاید طالبان هم استازي پکې ګډون ولري. نو زما خپل هیله دا ده چې دغه فرصت باید طالبان هم ګټه واخلي، د افغانستان حکومت هم ګټه واخلي. اساس شرایطو کې باید دغه درست استفاده وشي.
ټاکل شوی ده چې د افغان سولې په اړه له تیر یو کال ځنډیدلې څلور اړخیزه ناسته د روانې میلادي میاشتې په 16 نیټه د عمان په پلازمینه کې جوړه شي. د غونډه چې د افغانستان، پاکستان او طالبانو ترمنځ جوړیږي، چین او امریکا پکې د سرونکو په ډول ونډه لري. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکای استازو ترمنځ د سلور ارخیز غونډو ورسته ناسه د تیر کال د فبروري په درويشتمه په کابل کې جوړه شوې و چې ورسته د دغه ناسو بهیر وزنډیده. د سلور ارخیز غونډو د لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په دې ورسته یو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په نیویارک د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره په یو کتنه کې افغانستان ته د پاکستان په زندان کې د یو شمیر بندي پخوانیو طالب چارواکو د سپارلو په مسله خبرې کړې دي. همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم ویلي چې د عمان په غونډه کې به افغانستان، طالبان، پاکستان او امریکا ګډون کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویل چې د سولې له دغې څلور اړخیزې ناستې مخکې باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه تفکیک وشي.
مخه دینه چې سولې ته ځو اول باید د بندیانو تفکیک وشي. کچیرته دلته جنگی طالبانی د طالب پونو او دا د ملا برادر او یا د نورو طالبانو په وړاندې د تبادلې غوښتنه د پاکستان خواني نو افغانستان حکومت باید په دې رابطه دقیق اوسي چې خپل هدف ته ورسیږي.
د ځینې راپورونو په اساس د طالبانو د تحریک پخوانی مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کوټ شورا غړي ملا احمد الله، ملا صمد ثانی او ملا سلیمان آغا چې په 2016 میلادي کال کې د پاکستان له لوري نیول شوي هغه کسان دي چې افغان حکومت یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې بیا افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بریالي کېدو لپاره د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبانو خوشي کېدل یو مهم ګام بللی او ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات په دوو محورونو کې له پاکستان سره سوله او د افغانانو ترمنځ په سوله کې لټوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ځوانانو د کانګرس یو شمیر غړي د سولې د عالی شورا په جوړښت کې بدلون غواړي او تمه لري چې له طالبانو سره د سولې په بهیر کې د ځوانان ورګډ سي او راغنده وانډه دی ورکړ سي. د ځوانانو دغه کانګرس په کابل کې غونډه درلوده او په سولې کې د افغان ځوانانو په ګډون ټینګار وکړ. زموږ خبریالی لیمیز نیازی په دې باره کې له کابل راپورټ را لېږلی.
د چهار شنبه په ورځ پلازمینه کابل د سلور دیرش ولایتونو د 200 ځوانانو کوربه و. دغه سلګونو ځوانانو په یو غږ د سولې په بهیر کې د رغنده رول د ادا کولو ویل. د ځوانانو کانګرس چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د سولې په تړاو په بحثونو او خبرو اترو لګیا دي وایي د افغانستان په جګړو کې دواړو لورو ته ځوانان اخته دي او اوس وخت دی چې د سولې او امنیت په راوستلو کې په ځوانانو باور وشي. د ځوانانو دغه کانګرس چې د افغانستان د میډیوټیک په همغږۍ دا ناسته دایره کړې وه وویل شول چې له تیرو تریو کلونو راهیسې دوی د سولې د راوستو په تړاو یوه بشپړه طرحه لري. د افغانستان د میډیټیک ادارې عمومي مسؤول حمیدالله زازی وویل
موږ متیقین یو چې د ځوانانو له حقونو دفاع او د افغانستان د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي وضعیت په اړه د تخصصي نظرونو وړاندې کول یوازې د ځوانانو په خپل نوښت د ناستو او سیمه ایزو او ملي خبرو اترو په چوکاټ کې ترلاسه کیدلی شي.
د دغه کانګرس یو غړی فولاد له کندوز ولایت څخه راغلی دی. دی د خپل ولایت د نامنې په اړه وایي
ما فعلا شاهدی که دولت کندوز هستم اوی است که
زه په کندوز ولایت که شاهدیم چې خلک له وزګارتیا سخت بازار دی. هغه څه نا څه معاش چې طالبان دوی ته ورکوي له وزګارتیا له امله د طالبانو لیکو ته
ورځي.
د ولسي جرګې منشي عبدالقادر وطندوس په دې غونډه کې وویل په راتلونکي پارلمان کې باید لږ تر لږه 40% ځوانان ونډه ولري. هغه زیاته کړه د سولې د عالي شورا په جوړښت کې باید ځوانانو ته ځای ورکړل شي ځکه د سولې عالي شورا په اوسني جوړښت کې هغه کسان دي چې په تیرو جګړو کې لاس درلود.
طالب افغانی همو طالب است که انمی مردان
طالب هغه طالب دی چې همدغه خلک چې نن د سولې پالي شورا کې کینی او غواړي طالبان سره سوله وکړي همدغه خلکو هغه مجبور کړل چې پاکستان ته مهاجر شي او د ایسای په مدرسو کې تربیه شي او بیا ته د خپل هیواد په ضد وجنګیږي.
د شمیرونو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي زیات ځوانان دي. د ځوانانو بنسټونه وایي چې ځوانان د جګړې اصلي قرباني دي او باید د دې هیواد په برخلیک ټاکونکو مسایلو کې ورته اساسي ونډه ورکړل شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
افغان حکومت وایي چې افغانستان په هغو څوارلسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم بدلون اغیز پر کړی، او د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم مرستیال وایي چې پر هیوادونو باندې د اقلیم ناوړه اغیز د تروریزم څخه هم خطرناک ګڼي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
افغانستان په هغه هیوادو کې شامل دی چې په نړۍ کې د اقلیم بدلون پرې له وړاندې د هوا د تودوخې او د وچکالیو په بڼه خپلې اغیزې پرېښې دي. افغان حکومت چارواکي وایي چې افغانستان په هغو څوارلس هیوادو کې شامل دی چې د اقلیم د بدلون اغیزې پرې له نورو هیوادو زیاتې دي. د همدې له امله افغان حکومت په لومړي ځل په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو څخه د خلکو د خبرتیا دپاره نن د سې شنبې په ورځ د اقلیم د بدلون د اونۍ لمانځل پیل کړ. په کابل کې په دې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته چې د افغانستان د جمهوري دوهم مرستیال محمد سرور دانش هم پکې ګډون کړی و، پر افغانستان د اقلیم د اغیزو په اړه خبرې وشوې. دې غونډې ته د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس شهزاده مصطفی ظاهر وویل چې که سم د اقلیم بدلون یوه نړیواله ستونزه ده، خو په افغانستان کې د بشري مداخلو له امله دا ستونزه مخ په زیاتېدو ده.
افغانستان چهاردهم اثرپذیرترین کشور کره زمین است.
ښاغلی ظاهر وویل افغانستان د ځمکې پر مخ د اقلیم د بدلون له اغیزو څوارلسم زیانمن هیواد دی. کله چې موږ د اقلیم د بدلون خبرې کوو، په نږدې سیمه کې شاید لومړی هیواد وي چې د بدلون د زیان سره مخ دی. همدې غونډې ته د افغانستان د جمهوري دوهم مرستیال محمد سرور دانش په خپله وینا کې هیوادونو ته د اقلیم بدلون د تروریزم ګواښ سره پرتله او وویل چې د تروریزم ګواښ د وخت په تېرېدو له منځه ځي، خو هغه وویل چې د اقلیم اغیزې پر خپل ځای پاتې کیږي.
برخی از صاحب نظران گاهی گفتند که خطرات تغییر اقلیم یا آب و هوا یک خطر مهمتر از خطر تروریسم است.
خغلی دانشویل یو شمیر د نظر خواندان ویلی چې د اقلیم د بدلون یا هوا خطرونه د تروریزم د خطر څخه مهم دي. تروریزم په هوا کې تلوي او نه هم د خطر آباد دومره پراخه دي او بلاخره یو ورځ لمنځه ځي، خو د اقلیم خطر ډیر زیانونه لري او اغیزې به یې هم تلپاتې وي. د افغانستان جمهوري ریاست دومره سیل په دې باور دی چې که سم د اقلیم د بدلون په برخه کې افغانستان ګرم نه دی او د نورو هیوادو د کړنو له مخې د هوا تودوخه مخ په زیاتېدو ده، خو د زیان سره یې افغانستان او د افغانستان په سر هیوادونه مخامخ دي چې په کار دي دغې مسلې ته جدي پاملرنه. په افغانستان کې د رواني اوږدې جګړې او دغه هیواد د اقتصادي ستونزو له امله د چاپیریال ساتنې مسلو ته ډېره پاملرنه نه کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د کارپوهانو د وینا له مخې د جګړې د دوام او اقتصادي ستونزو سربیره په دغه هیواد کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د کاري ظرفیتونو نشوالی هم یو بله ستونزه ده چې له امله دا هیواد د چاپیریال ساتنې په برخه کې د نړیوال ټولنې له مرستو هم سمه ګټه نشي اخیستلی. د چاپیریال ساتنې په چارو کې د جمهوري رئیس محمد اشرف غني سلاکار عباس بصیر وایي چې د حکومت اراده هم د چاپیریال ساتنې په برخه کې خورا مهمه ده.
وجود دارد، امکانات مالی در این صندوق ها وجود دارد.
خغلی بسیرویل پیسی شته دی، مالی امکانات پدی بنسټونو کې شته دی، مهمه دا ده چې موږ څنګه خپل ظرفیتونه لوړولې شو تر څو د دغو امکانات څخه ګټه واخلو. خغلی بسیر د مثال په ډول ویل چې نیپال د چاپیریال ساتنې د نړیوال بنسټ څخه په تیرو شل کلونو کې یو سلاوی میلیونو ډالرو په ارزښت پروژې اخیستي دي. افغان حکومت د بنسټ په شپږم مالی بوده کې یوازې یولس میلیونو ډالرو په ترلاسه کولو بریالی شوی دی، او دا په دې معنا ده چې افغانستان د دغه بنسټ د مرستو یو سل پنځوس میلیونه ډالر له لاسه ورکړي دي. د جمهوري غني د چاپیریال ساتنې چارو سلاکار د دې کار یو لوی علت په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د کاري ظرفیتونو نشوالی ګڼي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د یوې افغاني کورنۍ درې غړو علمي جایزه ګټلې. سرور ستانکزی په سویډن کې په اوو سوه شاګردانو کې د ریاضي په مسابقه کې اول نمره سوی دی. سرور ستانکزی په قاچاقي ډول د بلغاریا له لارې سویډن ته رسېدلی دی او هلته په زده کړو بوخت دی. د سرور ستانکزی سره د زیبا خادم مرکه واوري.
مونږ خو هم دومره خبر یو چې تاسې جایزه وړې ده، نو کاول ته مونږ ته دا ووایه چې دا څه ډول جایزه ده، کوم مسلک کې دا جایزه تاسې وړې ده؟
دا د ریاضي مسابقه والا د کالج د دوم سنف سویا شاګردانو ترمنځ وه. په دغه مسابقه کې غالبا له اووه سوه نیولې تر اته سوه شاګردانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. بیا ما هم په همدغه مسابقه کې د هغوی دغه د ګډون بلنه ومنله او وروسته بختانه د ریاضي د مسابقې عمومي اول نمره
په دې اته سوه کسانو کې
وو.
ښه، دا اته سوه کسان ټول د دې سویډن وو که د خارج نه هم څوک پکې وو؟
نه خیر، یوازې د سویډن شاګردانو په دې کې ګډون نه و کړی. دې کې هغه مهاجرین چې پخوا سویډن ته راغلي دي، البته د سویډن سیټیزنشپ لري، د مثال په ډول د سوریه، د سومالیا، د عراق د ترکی هم پکې ول او د افغانستان هم پکې ول.
ها افغانستان یوازې ته وی کډیر نور افغانانو مو
نه خیر له افغانستان نه د منګه هزاره ورونو غډون پکې کړی او تاجک ورونو پکې غډون کړی مجموع شپږو نفر ول پکې
د اوس خو د جایزه غدې وړل کنه اول نمره شوي غوړی آینده کې ریاضی کې همداسې مخ کې لاړ شي ماستری او پی ایچ ډی پر ریاضی کې وکي پروګرام دسه ده
پلا پروګرام خو مې دا د لاتروس زمال دورشتو سره ډیر لګیږي چې یو فزیک دا او بل د اقتصاد دا نو ما لاتروس قاطی تصمیم هم نه دني ولای چې زبا فزیک ته د ما ورکم په پوهنتون کې که به اقتصاد ته ورکم خو د دوه دورشتو نه مې هر یوې ته د ما ورکړه د ماستری او د ډاکټر په کچه به دې ته د ما ورک
خنو دې دوه مسلکونو سره دی ولې بیا شوق دې داس خبره ده د په وسیله به تاسو خدمت کوي دنیا ته او بشر ته
دغه دورشتې ما د دوه دلیلونو په اساس باندې انتخاب کړی یو خپل د ما د سی پی چې د مسائل ډیر خوښیږي چې زه حل کړم او یا په موغو کې مصرف ووسم او زه په دې باندې پوهیږم چې فزیک هم یو لوغ مزامینو څخه ده چې همیش په دې کې فکر ته ضرورت ده یا مسائل ډیر پیچیده پکې موجود دي چې هغه کې انسان ډیر مصرف ساتي او اقتصاد هم همدارنګ ده چې تقریبا ډیر ریاضی پکې کاریږي یو خو مې پام دې دلیل انتخاب کړی ده چې ما پیچیده مسائل ډیر خوښیږي په ژوند کې ورسره مخسم او دغه حل خپل راوباسم زوم دلیل دا ده چې په افغانستان کې فکر کوم نظر نور رښتو ته منګه د اقتصاد فارغین او د فزیک فارغین ډیر کم لرو نو فکر کوم چې چیرته پاینده کې زه وغواړم چې افغانستان ته لاړ هم شم نو د دوه دوه رښتو له طریقې څخه ولا شم د خدمت جوګه سم
ها تر څو هم صرف پورې د افغانستان کې سبق ویلې
افغانستان کې مې تر نه هم سم پورې درس ویلې ده او دلته چې راغلم د کالج لومړی سنف څخه مې ادامه ورکړه زده کړم او اوس د کالج په دریم سنف کې یم
تاسو مخکې مویلې چې د ډیرو نورو ملکونو مهاجر خو تم پام دې مهاجرو کې راغلې کورنۍ سره دې فامیل سره دې راغلې کڅنګ راغلې
نه خیر تنها راغلې ما
نو یوازې څنګه راغلې ته دلته مهاجر پیسې
یوازې قاچاق لارو باندې راغلې
خا دغه دوه تیرو کلونو کې چې د مهاجرو لړۍ شروع شو او تقریبا یو لک افغانان د افغانستان د رپورټونو له قراره خارج ته راغلل دغه مهاجرو په سلسله کې راغلي
د دوه مهاجرو له سلسلې څخه غالبا 15 میاشتې مخکې راغلل
نو یو څه کومه خوبه در سره دلته سویډن کې حکومت هم کوي ځکه چې ته خو مهاجر یې یا نه
نو هو دلته فعلا لکه مالی ملاتړ چې د ما کې ما د سویډن حکومت کوي البته د پناهندګۍ درخواست مورک نه میاشتې ورسته قبول سو خو ما ته د زده کړو چانس لومړی ورځ ته خراب کړ او زه کله هم چې سویډن ته راورسیدل ما لومړی د ژبې البته د سویډیش ژبې کورس شروع کړ چې غالبا درې میاشتې ونیولې چې زه هغه کورس تکمیل کړم بعد لږ نه ما امتحان ورکړ او له امتحان څخه ورسته ما د کالج لومړی سیم کې داخله واست
یعنی تاسو په دریو میاشتو کې وکړې شو چې سویډن د خلکو ژبه زده کړي او بیا کالج ته لاړ شي دومره اسانه نور زرتز
دغه د ژبې کورس له دغه د ټول مهاجرینو لپاره یو ډول دی دغه اتویش کتاب لري کچیر ته تاو کولای شو دغه اتویش کتاب په یو وخت کې ختم کړي که په یو کال که دوه کلو کې تر څو پورې چې ژبې دغه کورس ختم نه کړي اتویش کتاب او امتحان ورنه کړي ورسته امتحان استنومري وانه ستل شي نو تاسو په کالج کې داخله نه درئ
سروستانه دې سه ډیر زیاته مننه کامیابی دې غواړم
مننه کوم خادم سه
پر دې ودان
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مه هیروئ
په امریکا کې کارګر اتحادیه د 19مې پیړۍ له اواخرو څخه را پدې خوا موجود دي دوی له دې لپاره جوړ سوي دي چې کارګر د ناوړې ګټې اخیستنې څخه وژغوري او د کار شرایط ورته ښه کړي د امریکا ژغ خبریالی په واشنگتن کې هغه نندارتون ته ورغلی چې د امریکا د تاریخ په ملي موزیم کې جوړ سوی دی غوښتل دا معلومات ورکړي چې د امریکا کارګری تحریک څنګه پرمختګ وکړ او اوس په څه موقف کې دی دا رپورت به اوس په ګډه واورو
د امریکا د کارګری اتحادیو په تاریخ کې ول مهمو لحظو نه هغه و چې د 1948 کال د دسمبر په 8مه نیټه د کارګرو منتظم ساموئل ګامپرز د امریکا د کارګرو د فدراسیون د بنسټ ډبره کېښودله د امریکا د تاریخ د ملي موزیم متصدی پیټر لیبهود وای
In the United States, this notion of individual opportunity, of American capitalism, has often eroded the power of unions to form.
په امریکا کې اکثره وخت فردي فرصت د اتحادیو د جوړېدو قدرت کمزوری کوي. اتحادیې د کارګرو لپاره ضرور دی چې قدرت ولري، ځکه چې فابریکې ورځ په ورځ زیاتېږي. لیپورټ وایي په لوی شرکتونو کې په سلګونو یا په زرګونو کارګر هویت او قدرت له لاسه ورکوي او یوه مصرفي متا کېږي. پیټر لیپورټ بیا وایي
Workers had more power and could control their hiring and firing, could ask for greater wages, greater percentage of profits.
کارګر چې لاسر یو کړی زیات قدرت لرلی شي، استخدام او موقوفول کنټرولولی شي، د ډېرو تنخواګانو د ګټې د زیاتې فیصدي غوښتنه کولی شي. لیپورټ زیاتوي کارګر چې په جنس، تابعیت، نژاد او تعلیم باندې وویشلی شي، نو په هغې باندې غلبه موندل مشکله ده. پیټر لیپورټ بیا وایي
The first labor unions in the United States in the late 1800s were fraternal societies. Later, skilled unions came together.
په امریکا کې لومړی اتحادیې د 13مې پیړۍ په آخر کې ورور ولیزی ټولنې وې، او وروسته بیا مسلکي اتحادې سره یو ځای شولې. د لیبهود همکاره کاتلین فرانس نه فکر کوي چې اتحادې په خاصه توګه په شلمه پیړۍ کې د کارګرو لپاره ډېرې مهمې شولې. د امریکا د تاریخ د ملي موزیم متصدی کاتلین فرانس وای
Especially immigrants who came from places where they had unions in the old country in Europe and Eastern Europe.
په خاصه توګه مهاجر له هغو ځایونو نه راغلي دي چې دوی هلته په اروپا او ختیځې اروپا کې اتحادیې درلودلې. د دې معنا دا ده چې افراد د خپلو کارفرمایانو سره د قراردادونو په باره کې خبرې نه کوي، دوی د یوې ډلې په حیث بیا خبرې کوي. کاتلین فرانس نه بیا وایي
They could afford what was called the good life. They could afford, you know, a nice house. They could afford to send their kids to college. They could live the American dream.
دوی د یو ښه کور د اخیستلو توان لرلی شي، دوی ماشومان پونځیو ته استولی شي او دوی معیاري ژوند کولی شي. فرانز څرګندوي چې واقعا ډېر امریکایان د اتحادیو سره آرام نه دي. د اتحادیو غړیتوب د ټول نفوس له 10% نه زیات نه وي. د اوږدې کمزورتیا نه وروسته د اتحادیو رول بدل شوی دی. دوی اوس په زیریزه کې خپل ډېر کار له کورونو نه کوي. Kathleen Farrans and Bawai.
Dispersed workforce is often difficult to unionize. Millennials actually have, in many sectors, embraced the idea of collective bargaining and standing together.
په اتحادیو کې د جدا شوي بشري قوې شاملول مشکل دي، مګر واقعا د زریزې کارګر په ډیرو سکتورونو کې د ډله ییزې چنې وهلو مفکوره مني او په اتحادیو کې سر راټولیږي. دواړه متصدیان مني چې اتحادیې به موجودې وي او موږ به په راتلونکي کې ووینو چې په کومه بڼه به وي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.